לאמריקה רג רדיו אשנה
ואשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדוי السلام عليكم درنو اريدنكو سليمه شي ز زيبا خادميم وزلت په واشنگتن کې د ماسپخین 2:30 بجې دی په افغانستان کې د شپې 11 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي په افغانستان او پاکستان کې په زلزلې کې 180 تنه مړه شوې دي بنگلاديش د بشریم راستو د یو ایتالوي کارګر د وژلو په شک سلور تنه نیولې دي او د ترکیه په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت په مورچه باندې په حمله کې د ترکیه د پولیسو 2 صاحب منصبان او 9 کسه وژل شوی دي. نن د دوشنبه ورځ ده د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه ده. په دې خبرونه کې د راپورټونو نه علاوه د ځواني هلي پروګرام هم لرو. خو دا پروګرام سب چې وېده تاسو سره راسن نشو غږیده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. په افغانستان او پاکستان کې 180 تنه په زلزله کې مړه شوې دي. د تازه راپورټونو له قراره په افغانستان کې 3 تنه په زلزله کې مړه شوې، د 200 زیات زخمي شوې دي. په پاکستان کې 120 کس مړه شوې دي او د 600 زیات زخمي شوې دي. دا زلزله دومره زوروره وه چې کابل، اسلام آباد او ډیلی لړزولې دي او ډېرې سیمې ویجاړې کړې دي. په همدې حال کې چارواکو ویلي دي چې شاید د تلفاتو شمیر نور هم پسې لوړ شي، ځکه چې د لرو پرتو سیمو نه درګرده راپورټونه ورسیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې جمهور رئیس اشرف غنی په ټولو خلکو او چارواکو باندې غږ کړی دی چې د زلزله ځپلو مرستې ته ور ورسیږي. د عامې روغتیا د وزارت د مطبوعاتي چارو مسؤل محمد اسماعیل ویلي دي چې 12 تنه په تخار، 8 تنه په ننګرهار کې مړه شوي دي. په ننګرهار کې 8 اویا، په کونړ کې 10 کسه، په کابل کې 21 کسه، په تخار کې 12 تنه، بغلان کې 8 تنه، په پروان کې 3 او په بدخشان کې 4 کسه زخمي شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ایالت چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې د 40 کسانو د مړینې او د سباندې 300 کسانو د جبلېدو خبرونه تایید شوي دي، مګر امکان شته چې دغه تعداد نور هم زیات شي. د امریکا جیولوجیکي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې شدت 0.5 درجې و. لومړنیو راپورټونو کې ویل شوي وو چې د زلزلې مرکز د افغانستان شمال کې د هندوکش غرونه دي او د افغانستان د ګڼو ولایتونو په ګډون پاکستان، هندوستان او نیپال هم لړزولې دي او شدت 0.1 دی، مګر وروسته معلومه شوه چې د زلزلې شدت 0.5 و. په ټولنیزو مطبوعاتو کې خپاره شوي انځورونو ښودلې ده چې دې زلزلې په ګڼو ولایتونو کې زیانونه اړولې دي. په کابل کې د څو شیبو دپاره تلیفوني شبکو هم کار نه کاوه. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. بنگلاديش د بشري مرستو د مؤسسې د یو ایټالوي کارګر د وژلو په شک څلور تنه نیولې دي چې د سپتمبر په میاشت کې د بنگلاديش په پایتخت کې وشتل شوی او وژل شوی دی. د بنگلاديش مامورینو ویلي دي دغه مشکوک کسانو د سیزر تویلا د هالندن نړیوالې انکشافي ادارې د محلي پروژو مسؤل په ډاکه کې په ډیپلوماتیک زون کې وژل شوی دی. تویلا موټر سایکل سپرو په ټوپک وویشت چې څو ورځې وروسته په رنګون کې د ډاکې نه 310 کیلومتره لرې په همدغه سي او عمله کې یو جاپانی هم وژل شوی و. د اسلامي دولت ګروپ سمدستي ویل چې تویلا دوی وژلی دی، خو د بنګلاديش چارواکو دا ادعا رد کړه. وی ویل چې دغه تروریستي ډله په بنګلاديش کې د پښې د ایښودلو ځای نه لري. بنګلاديش د دغه خیریه مؤسسې د کارګر د قتل ملامتي په داخلي اسلامي وسلوالو او سیاستمدارانو باندې واچوله. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د اسلامي دولت په مورچې باندې په حمله کې د ترکیه د پولیسو 2 صاحب منصبان او 9 کسان وژل شوی دي. مقامات خپل هڅه زیاتې کړې دي چې د سرحد نه پورې غاړې په سوریه کې دغه افراطیان وځبي. دا نننې جګړه په کوردی خار دیار باکر کې شوې ده چې پولیسو پکې په څو کورونو حمله وکړي. امنیتي مامورین وایي چې د پولیسو 3 صاحب منصبان زخمي شوي او 3 وسلوال نیول شوي دي. په برسلز کې د کارنګي د انسټیټیوټ یو کارپو سنیان اولیګان ویلی دی چې دغه برید د افراطیانو او دهشتګرو په برخه کې د انقره پالیسۍ ته تغییر ورکړی دی. په ترکیه باندې زیات انتقاد په دې خاطر باندې کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د لویدیز جګړه کې زړه نازرخ کړي. په ترکیه باندې دا انتقادونه هم کیږي چې د اسلامي دولت په باره کې د غفلت پالیسی لري، خو په انقره کې د بم د برید نه وروسته اوس مسایلو تغییر کړی دی. اوس په ترکیه د اسلامي دولت په ضد جګړې کې برخې اخیستو ته لا زیاته لیوالتیا څرګنده کی. عراقي کردانو نن د دوشنبه په ورځ یو تازه ویډیو خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې آزاد شوی یرغمل غږیږي او په هغه شکنجو باندې غږیږي چې د اسلامي دولت ډلې په زندان کې ور باندې راوستي دي. دا کسان تیره هفته د کردانو او امریکایي قواو په ګډو عملیاتو کې آزاد کړل شوي دي. کوردی خاص قوې د امریکا د دلتا په نوم د ځانګړي قوې په مرسته قریب اویا تنه د پنځشنبه په ورځ آزاد کړل. دغه اویا تنه د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې د هویجه ښار ته نږدې نیولي او بندي کړي وو. عراقي کردانو نن د دوشنبه په ورځ یو تازه ویډیو خبره کړ چې خبر مخکې ورکړ شو، خو د دې ترڅنګ اسوسییټډ پریس خبری آژانس د عراقي مامور له قوله ویلي دي چې یو سړی چې بمونه په ځان پورې تړلی وو په بغداد کې د شیعه زیارت کوونکو په خیمه باندې برید کړی دی. لږ تر لږه او کسې وژل دي. برید د بغداد په ختیځ کې د الشاب په سیمه کې شوی دی. پولیسو ویلي دي چې په وژل شو کسانو کې 2 تنه د پولیسو افسرانو. د اسرایلو پوز ویلی دی چې یو فلسطینی چې نن د دوشنبه په ورځ کوشش وکړ یو اسرایلی په چاقو وهي د لویدیځ غاړې د هبرون په خار کې وشتل شوی دی. پوز د حمله کوونکې د حالت په باره کې نور څه نه دی ویلي. جنوبی کوریا پیشنهاد کړی دی چې د جاپان سره یو دوه اړخیزه غونډه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ورغول شي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د جاپان د نظامي سابقې په خاطر اړیکې خړپړې شوې دي. د جمهور رئیس پارک گین هی یو ویان ویلی دی چې د غلی د کاتبه د جاپان، چین او جنوبی کوریا د مشرانو د درې ارخیزه غونډې ترڅنګ وشي. جمهور رئیس پارک گین هی د چین د صدر اعظم لی کیگانګ سره هم ګوري. په دې وروستیو څو میاشتو کې د ټوکیو، سیول او بیجینګ اړیکې خړپړې شوې دي او دلیل هم د جاپان نظامی سابقه ده چې د کوریا ټاپو وزمه او چین د دویم نړیوال جګړې په جریان کې او د هغې نه مخکې مستعمره کړو. جمهور رئیس پارک په خوا د جاپان د صدر اعظم شینزو ابي سره د لیدونه ډډه کوله او ویلي چې یو شرط دا دی چې د خاغلی ابي سره به وګوري چې هغه د خپل هیواد د پوځي قواو ظلمونه ومني چې په کوریایي ښځو باندې د جنگ په دوران کې کړی دي او د جنسي مریانو په توګه یې ترینه کار اخیستی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په هیتی کې خلکو پرون د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د 500 کاندیدانو د جملې نه د یو کس د انتخاب لپاره رای ورکړی دي. دوه کسو چې د 2010 کال د جنجالي انتخاباتو په دویم دور کې د انتخاباتو نه ستر شي وو اوس د نورو نه ډیر مخکې دي. د انتخاباتو د سارنې یو غړي ویلي دي چې دا د هیتی د خلکو لپاره یو ښه ګام دی ځکه د هیتی خلک باید خپل سرنوشت په خپله وټاکي. نړیواله ټولنه یوازې وایي چې دلته د مرستې لپاره راغلې ده او دا ډیره مهمه ده چې د هیتی د خلکو غږ او نظریات واوریدل شي او احترام وشي. رای ورکوونکو هم دغه راز د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه علاوه د پارلماني انتخاباتو او همداشان د محلي مامورینو د انتخابولو لپاره هم رای ورکړي دي. دغه انتخابات عموما منظم وو او داسې تشدد پکې نه دی شوی لکه د اګست په میاشت کې چې پارلماني انتخابات پکې ګډوډ شول. همداشان په ارجنټین کې د جمهوری ریاست پرونیو انتخاباتو یو شمیر سرویګانې غلط ثابت کړې چې پیشبینی شوی و چې د واکمن ګوند کاندید دانیل سیولو به انتخاباتو ګټي. هغه نه بلکې 50 کلن کاندید د فوټبال د مشهور کلب پخوانی رئیس او د بوینس آیرس پخوانی ښاروال انتخاباتو ګټل.
درنو اوریدونکو پاتو شی بو کې د آشنا